په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته راغلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمه کې خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د چنګاښ سرطان 15 د جولای 4 خبرونه په خبرونو پیلوو. د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رائټس واچ د جنوبي اسیا د څنګه مرستیالي پاتریشا ګاسمن په خپل راپور کې انتخاب کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه هیڅ کله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکي د طالبانو په ډز وټاپیان سوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وسوه چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دې ته ورته اعتراضونه د روان میلادي کال په می میاشت کې هم د بدخشان په اورګو او درایم ولسوالیو کې وسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې معترضان ووژل سول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د هیواد د سندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې په ځانګړي ډول د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه سوې. په بیان کې د سندي حوزو پر غاړو د پراتو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه سوې چې د سیندونو پر غاړه له تګ راتګ ډډه وکړي. د پاکستان په کراچۍ کې پرله پسې ګرمیو له 500 ډیر کسان مړه کړي. د کراچۍ د پولیسو ویاندې سومیې سعید ویلي چې دا کسان په تېره یوه میاشت کې د تودوشې له پایله جل وهلي. د تودوشې د دې څپې په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو او د ژغورونکو ډلو په وینا روغتونونه له ناروغانو او سړې خونې له مړیو ډکې سوي دي. د کراچۍ د جنا روغتون ویان حسن علي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې پرون د هوا درجه د سانتیګراد له 550 درجه واوښته. د روغتون ته نوي جلوهلي کسان وروستل سوي دي. د بریتانیا خلک نن په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر ستارمر به په دغو انتخاباتو کې بریالی سي او په دې توګه به د ریشي سوناک د محافظه کار ګوند 44 کنن لانجمنه واکمني پای ته ورسیږي. د نظر پښتنو له مخې د ستارمر منځلارې کینپال ګوند به په دې ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي، خو نظر پښتنې دا هم وایي چې د محافظه کار ګوند له جنجالونو او اوږدې واکمنۍ وروسته چې په پایله کې پاتو کلونو کې 15 صدر زمان بدل سول، ډیری رای ورکونکي یوازې بدلون غواړي. که نظر پښتنې دقیق وي، بریتانیا به د نورو هغو اروپایي هیوادونو لار تعقیب کړي چې د کووید 19 د وبا له خپرېدو او پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د اقتصادي شاتګ په خاطر یې حکومتونه بدل سول. کرملین نن ویل چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به د جولای پر 8 او 9 روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل تیره میاشت روسي چارواکو ورکړی و، خو دقیقه نیټه یې نه وه ښولې. ترکی چارواکی وایي چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپا د فوټبال جام د سیالیو په لړ کې د ترکیې او هالند ترمنځ د نیمه پای لوبې لیدو ته برلین ته ولاړ سي. دا پریکړه وروسته له هغې وسوه چې د یو ترک لوبغاړي لانجمن حرکت د ترکیې او کوربا جرمني ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه جوړه کړه. ترکیې پرون چهارشنبه په انقره کې د جرمني سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ، څو د فوټبال په ډګر کې د ترکیې لوبغاړي ماریا دیمیرال د لاس پر هغې اشاره چې د توندلارو ملت پالو نښه بلل کیږي د جرمني د کورنیو چارو د وزیر نانسي فیزر لخوا د سویو انتقادونو سپینوای وکړي. د ترکیې فوټبالر د لاس اشاره له هغې توندلارې ډلې سره اړونده ګڼل کیږي چې د خړو لیوانو په نوم پیژندل کیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې جرمني په ځوابي اقدام کې نن په برلین کې د ترکیې سفیر احضار کړ. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورځو د دې خبرونه د راپورونو برخې ته. د بشری حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنه وکړي. خلک وایي
هیچ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام،
هیچ جنگی مجرم محکمه طرف کش نشد، هیچ یو درسانه و لوری رسوا نشد. ما پا تیرو تو کلونو که دی کورنه نگدی لوری للاس موطرل.
د طالبان حکومت د شوونځیو په درسي موضوعاتو کې امارت پیژندنه هم ور زیاته کړي.
دیکتاتوري او یو ګوندی یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل همدې ته واڅوي چې هغه ته وفادار اوسي او تاته مغرب مسیر لاشي چې دا فایده نه کوي.
د بریتانیا یو ورځپاڼې او یوې رسنۍ په یوه ځانګړي راپور کې دا کړی چې د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې زنداني فعالې د جنسي تیری ویډیو کتلې. په ګاونډیو هیوادونو کې د دیره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه شول سوې ده. په ارزګان کې خلک د بیا رغونې کارونه غواړي.
موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولي را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در به در دی، ټوله خارج ته روان دي، ټوله ایران ته روان دي.
په فرانسې کې د پارلماني ټاکنو په باب هم راپور خپروو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یا هم د خبرونه تشرغ لست ورزو درو پرونو برخه ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو په باب څېړنه وکړي. بلخو افغانستان کې د جګړو قربانیان وایي چې د داسې ورځې په تمه دي چې د افغانستان په جرمونو کې شکیل چارواکي محاکمه شي. دا هم تفصیل.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم بخپور کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشیا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خبر کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشیا گاسمن په ویانا کې نږدې یوه ونې وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in
the یعنی ویانا غونډه کې هغه سیاستوال شامل و لکه محمد محقق چې د هغه ملشه ځواکونه د 2000 په پایل کې د قتلونو او جنسي تیریو مسؤل و، خو هغه په اروپا کې پرته له دې چې د نیول کېدو ویره ولري په آزادانه توګه سفر کوي. همدارنګه اسدالله خالد پخوانی دفاع وزیر چې د بندیانو په شکنجې غیر قانوني وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل دی د نړۍ په کچه سفر کوي. هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشیا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شوي جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د مافیات دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د زیانمنو شویو یو شمېر کورنۍ وایي د داسې ورځې په تمه دي چې د دې هیواد ټول جنګي مجرمین د محاکمې د میزونو تر شا وګوري. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام
هیچ جنگی مجرم محکمه ترا کش نشو، هیچ یو د رسنۍ لوري رسوا نشو. ما په تیرو څو کلونو کې د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړل. دوی نه نظامیان و نه یې دولت کې دنده درلوده. دوی په پوهنتون کې ووژل شول، دوی په روغتونونو کې ووژل شول، خو وژونکی یې اوس هم ګرځي او هیچا د شهیدانو د وینې پوښتنه ونه کړه.
خون
دا وایي د طالبانو له حکومته دا تمنه لري چې جنګي مجرمین به محکمې ته راکاږي، ځکه په خبره یې طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومته د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي متاثر ازادي راډیو ته وویل
زما خپله د کورنۍ څو غړي قرباني شوي دي د همدغې کورنیو جګړو د لاسه. نو زه د دغې ورځې په تمه یم چې هغه کوم مجرمین او جنګي خلک چې وو چې دغه د محاکمې د میز تر شا وګورم، او دا به د زیاترو خلکو هیله او توقع همدغسې چې هماغه مجرمین خلک محکمو کې اوسه ګوري.
دوی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بې پري عدلي او قضایي سازمانونو نه تمه لري چې د افغانستان له جنگي مجرمینو سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بیلابیل بنسټونه او ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې شویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکیل بلل شوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د 1402 کال د لیندۍ په 14مه د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ وڅېړي.
د طالبانو حکومت امارت پیژندنه د افغانستان د ښوونیز درسي نصاب د موضوعاتو په منځپانګه کې شامله کړې. د دوی د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړي. د دې ازموینې منځپانګه د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمني او شل کلنې جګړې ته ځانګړې ده. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو د درسي مضامینو په منځپانګه کې د امارت پیژندنې د موضوع شاملولو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. دا کورنۍ چې خپل ماشومان په ځانګړي ډول خپل زامن د زده کړو لپاره دولتي ښوونځیو ته استوي وایي چې طالبان په دې کار سره د زده کوونکو فکر افراطیت او طالب پلوۍ ته اړوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړي. د دې ازموینو محتوا د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې شوې ده. د تخار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ښوونځي ته د خپل ورور تګ او دې ډول ازموینو کې ګډون ته اندېښمنه ده.
ما واقعا از هم چه آموزش خوانگران هستیم.
موږ دا ډول زده کړو ته اندېښمن یو. لما او مور سره مې د ورور چلند بدل سوی، افراطي او طالب پلو سوی. کوم کتابونه چې دوی ته تدریس کیږي ډیری منځپانګه یې د طالب مشرانو کارنامو او جهاد مسایلو ته ځانګړې سوی.
یو ښوونکی چې د پنجشیر ولایت په یو ښوونځي کې ماشومانو ته پر زده کړو ورکولو بوخت دی هم دا موضوع مني او د نوم د نه څرګندېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
امارت په دې برخه کې کار کوي. په پنشیر کې هم دا سیالۍ تر سره شوې وی. اند ځوانانو ترمنځ د مقاله لیکلو سیالۍ وشوي چې محتوا او عنوان یې د طالبانو د شهیدانو په اړه و چې دا د ځخني ورده.
د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له پیلولو یې موخه ځوانان له هغه جهاد سره آشنا کول دي چې د دوی په خبره هغه مقدس او برحق جهاد دی چې افغان ولس په تیرو دوو لسیزو کې کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو چاودنو، ځانمرګو بریدونو او وژنو ته په پام سره د بیلابیلو برخو پوهان د طالبانو دا کړنې د دوی په خبره د خپلو جنایتونو د سپینولو لپاره هڅه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکي په ښوونځیو کې د دا ډول موضوعاتو پر تدریس نیوکه کوي. د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل
دیکتاتوري او یو ګوندی او یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل هم دې ته واسي چې هغه ته وفادار اوسي او پاتې هغه په مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي. د دې په یوازې فکر کوم د ښوونځیو په نصابونو کې باید ډېر مهم مسایل ځای پزې شي. د وطن سره مینه، د افغانستان د ملي ګټو پلوی، همدارنګه عالي انساني ارزښتونه او د راتلونکي ژوند لپاره د علم او مهارت او کسب او قابلیت زده کړه ډېره مهمه ده چې دا فارغان راتلونکي د یو ښه ژوند خاوندان شي.
د پوهنې فعال خوشحال روحي هم د طالبانو د حکومت پر دې کړنې نیوکه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ګارډین ورسپانی او درخشانی په نوم رسنی په یو ځنګړی راپور کې دا کړی چې د طالبانو په زندان کې د شوزو د حقونو پر یوې زندانی سوي فعالې د جنسي تیری ویډیو کتلې ده. دغه دوه رسنیو د چرشمې پر ورځ په یو راپور کې ویلي په دې سبڅوي ویډیو کې لیدل کېږي چې پر زندانی سوي مېرمن د دوو کسانو لخوا دغه تیری کېږي. دا هم راپور
ګارډین ورسپانی او ورخشانه رسنۍ ادعا کړي داسې شواهد موندلي چې خیید طالبانو په زندان کې د خزو د حقونو په یوې فعالې ډلې جنسي تیرې کیږي. دغه دوه رسنیو د چهارشنبه په ورځ په یو ځانګړي راپور کې ویلي د جنسي تیری داسې ویډیو ترلاسه کړي چې پکې دوه نارینه پر یوې ښځې په وار وار جنسي تیری کوي. دغه دوه رسنیو په خپل ګډ راپور کې ویلي په ویډیو کې چې د وسلوال کس لوري په ټلیفون اخیستل شوي زنداني میرمنې ته ویل کیږي چې خپلې جامې وباسي. ګارډین او رخشانه ادعا کړي چې دغه ښځې ویلي د طالبانو ضد لاریون کې د ګډون په تور نیول شوې او د طالبانو په زندان کې د بند پر مهال پرې جنسي تیری شوې. په راپور کې راغلي چې د طالبانو له زندانه تر خوشې کېدو وروسته زنداني میرمن له افغانستانه وتلې خو په جلاوطنۍ کې د طالبانو پر ضد له څرګندونو وروسته ورته دا ویډیو استول شوې. ورته ویل شوې که پر طالبانو خپلو نیوکو ته دوام ورکړي دا ویډیو به په پراخه کچه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه نجونو او ښځو چې د طالبانو لخوا زنداني شوي او بیرته خوشي شوي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د زندان پر مهال جنسي زورول شوي دي. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د بدحجابۍ په تور نیول شوي یوه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بسیار زیات بی حرمتی کردن بی احترام
خوی زموږ ډیره بی عزتی وکړه. هر یو یې په موږ د لاسه چونې هڅه کوله. کله چې ما چیغه وکړه چې ما ته لاس مه راوړه هغوی زما لاس کش کړو او څیرې شو. بیا دوی ما پورې خندل. دا وخت ما یوازې د مرګ هیله درلوده.
ما د اوتو صحنه فقط ارزوی مرګ مه داشتم.
د تمنا زریا پریانی په نوم یو معترضه میرمن چې د خپلو طالب ضد هڅو په تور د طالبانو له لوري نیول شوې و وایي په زندان کې پرې جنسي تیری نه دی شوی خو ادعا کوي چې دغه ډول پیښې د طالبانو په زندانونو کې شته. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه.
دا ښځه چې پرې جنسي تیری شوی دا یوازې یوه بېلګه ده چې د دغه ډول پیښې اړوند خبرې کوي. خو دا چې له ما سره ورته عمل نه دی شوی دا معنا نه لري چې په نورو ښځو هم جنسي تیری نه دی شوی.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار د ګارډین او رخشانه د راپور د اندېښنې وړ وبللو او وویل چې طالبانو د ښځو لپاره د خوندیتوب ټول سیستمونه له منځه وړي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
her story really forces us
د دې مېرمنې کیسه موږ اړکوي تر څو وپوښتو چې څومره نور خلک به ورته تجربه ولري. موږ پوهیږو چې طالبان ټول هغه سیستمونه چې په زندان کې د ښځو د ساتنې او د ښځو د ځورونې څخه د ساتنې لپاره یې شتون درلود له منځه وړي. موږ پوهیږو هیڅوک نشته چې په زندانونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او هغه ښځې چې له جنسي ځورونې سره مخ شوي د دوی د ځورونو په وړاندې ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د 2023 کال په راپور کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خرابوالي ترڅنګ ویلي و چې په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې پر نوي زنداني میرمنو د طالبانو له جنسي تیری وروسته شپاړس امیندواره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي و چې طالبانو په سمنګان ولایت کې څلور ښځې له پرلپسې جنسي تیری وروسته اعدام کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور پرته له دې چې د دوی په زندانونو کې پر ښځینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي رد کړی و.
د بدخشان ولایت څو اوسیدونکو یو ځل بیا د کوکنارو د کروندو له منځه وړلو د عملیاتو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. بدخشان کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دغه اعتراضونه چې د چهارشنبې په ورځ سوي د طالبانو لخوا ځپل سوي او د طالب ځواکونو په ډزو دوه کسه ټپیان سوي هم دي. عبیده سپوږمۍ او نور تفصیل.
د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو عملیاتو یو ځل بیا د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو سخت غبرګونونه راپارولي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ کروندګرو او اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ د جولای په دویمه د طالبانو لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي کلیم الله همسخان ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي د طالبانو لخوا وځپل شول او پر دوی د طالبانو له لوري ډزې وشوې.
از منطقه به مو رسید
له پرونی اعتراضونو وروسته طالبانو معترضو باندې ډزې وکړې او دوه تنه ټپیان کړل. دا اوس لپاره خلک ناراض او غلي دي. نن ورځ خو هیڅ اقدام نه دی شوی.
د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
دغه اعتراضونه د کوکنارو د کښت پاړه وو. دو دوی له وسه پورته یو شمېر کسان یې ووهل او پرون اعتراضونه پای ته ورسېدل، خو د کوکنارو د لمانځه وړلو بهیر روان دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. هغه کروندګر چې کروندې یې د طالبانو د حکومت لخوا له منځه وړل شوي د بدیل کښت غوښتنه کوي، چې نړیوال سازمانونه او کوکنار کرونکي وایي چې طالبان یې په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کوکنارو پر کښت د طالبانو د مشر بندیز او د بدیل کښت نشتوالي د بزګرانو پر ژوند منفي اغیز کړی چې ورسره بېوزلي زیاته شوې ده. خو ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم سږکال اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی، خو بیا هم په افغانستان کې به ډیر تریاک تولید شي. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږکال په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل شوي دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق پر وړاندې یې مبارزه کړې. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د بېلابېلو هیوادونو استازو د دوحې په درېیمې غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نشه یي توکو سره مبارزه وکړي. له نشه یي توکو سره مبارزه د دوحې د درېیمې ناستې یوه مهمه موضوع وه. طالبانو هم له ملګرو ملتونو سره د کوکنارو د کښت په اړه د یوې ګډې سروې غوښتنه کړې. د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو پر سر اعتراضونه او تاوتریخوالی د روان کال د مې په 14مه پیل شول او یوه ورځ وروسته له درایم ولسوالۍ کاونډۍ ولسوالۍ اورګو ته هم وغځېدل. په دو ولسوالیو کې د اعتراضونو په لومړي پړاو کې 2 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول، خو اعتراض کوونکو سره د خبرو لپاره د طالبانو د پلاوي له لیږلو وروسته تاوتریخوالی پای ته رسېدلی وبلل شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د فرانسې د توندلاري ملت پال ګوند مشره مارین لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت وګټي. د دې ګوند بریا په اړه وروسته له هغې شکونه رابرسېره شول چې څه باندې 200 کاندیدانو د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې له ګډون کولو ډاډه وکړه. احمد تکل او نور تفصیل.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلاري ملت پال ګوند مشرې ماري لوپین چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وای، د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپین ګوند د جون په 13مه د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8مه د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 1500 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمی دی وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان بردیلا چې دایم ملاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپین د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپین ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملت پال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادۍ راډیو ته خپله ویره څرګنده کړه.
ګوند چې دی بری ویسي، نو زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدی شي رد جواب ورکړي دوی دپاره. هغه کډوال دپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیری یکشنبه په ورځ د میرمن لوپن پر ضد د ګډو هڅو پترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه وېستل څو د میری لوپن د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپن په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې له انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان وېستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وی پیرانو پاکستان کې د افغان خبرلانو نه هیلي کوونکې وضعیت ډیر خپه دي. د سازمان په ویلامه کې ویلي چې پیرانو پاکستان کې افغان خبرلانو ورته ویلي چې غربي هوادونو ته د دوی د لیست پروسه درول سوي ده.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په ایران او پاکستان کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له ټولو نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د دغو خبريالانو د ژوند د ژغورلو لپاره عملی ګامونه واخلي. دغه سازمان د یوې اعلامې په خبرولو سره زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان خبريالانو د مستندو اړیکو له لارې په ډاګه کړې چې اوس مهال لویدیځو هیوادونو ته د هغوی د لیږدېدو بهیر درول شوی او په ډیر تیاره او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. د آی جی ایس او په وینا دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې یو شمېر هغه خبريالان چې فرانسې ته د لیږدېدو په تمه وو د دغه هیواد له لوري ټولو ته د نه منلو ځواب ورکړل شو، چې دا کړنه د افغان خبريالانو د خوندیتوب د سازمان په وینا په تیرو دریو کلونو کې بے ساری وا. دا سازمان وای چې لبد مرغه دا خبريالان د افغانستان په دواړو غونډو هیوادونو کې په ډیر بد او اندېښمن وضعیت کې ژوند کوي. یو شمېر خبريالان چې په ایران او پاکستان کې اوسیږي هم د لیک د بهیر د ځنډېدو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ستونزو خبره کوي. رامین هداد یو له هغو خبريالانو دی چې له دوه کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي. نوموړی وایي چې فرانسې ته د تګ په تمه ستونزمن ژوند تیروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی او میرمن یې دواړه خبريالان دي او موږ له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ یو.
زه د هغه ویزا لپاره یا د هغه کیس لپاره اوس لس میاشتې انتظار وکړ او په دغه وخت کې له زیاتو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ شوی یم. د فرانسې حکومت نه هیله کوم چې ما ته ویزا ژر راکړي تر څو زما مشکلات حل شي.
په همدې حال کې په ایران کې هم یو شمېر افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دیان سیفی چې له دوه کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
سو رسر بولې مو ستونزې ډېریږي. هغه هیوادونه چې ټټر وهو چې منګه د خبريالانو یستلو کې پوره همکاري کوو یا هم وادي کړي دي تر اوسه لا هم یو واده منګه نه د لیدلې چې عملي سوي. فرانسې هیواد همداسې وو، همداسې د جرمني هیواد وو، کاناډا وو. تر اوسه پورې زمونږ اسنادونه ورغلي دي او تر اوسه هیڅ پروسس کړی نه دی.
په همدې حال کې په ایران کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم د خبريالانو دغه ستونزه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل.
خبرنگارانی که
هغه خبریالان چې د 2020 کال د اگست 15 می وروسته ایران ته راغلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. همدارنګه یو شمېر چې فرانسې ته کیسونه درلودل د هغوی کیسونه ونه منل شول او زما په ګډون 15 نور خبریالان چې اسپانیا ته د تللو کیسونه لري د دوی قضیې له نږدې دوو کلونو راهیسې نه دي تعقیب شوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ایران او پاکستان کې د دغو خبريالانو ویزې نه تمدیدېږي او له اقتصادي ملاتړ هم نه دي برخمن او له بېوزلۍ بدبختۍ ګواښونو او له ناهیلیو ځورېږي.
د ورزګان د ځینو ولسوالیو اوسېدونکي د پرمختیایي پروژو غوښتنه کوي. چارچینی، چنرتو، خاص روزګان او گیزاب هغه ولسوالۍ دي چې اوسېدونکي وایي لمړنۍ او بنسټیزو خدماتو څخه بې برخې دي. دا هم راپور
په ورزګان ولایت کې د یو شمېر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسېدونکي او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دې د سیمو بیا رغونې او د خلکو د ژوند د اسانتیاو د اړتیا د برابرولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده سوې. دی وای په ځنګړې ډول چارچینې چنارتو خاص روزګان او غزاب ولسوالی هغه ولسوالی دي چې تر ډیره له انکشافي پروژو محرومې پاتې دي. د غزاب ولسوالی اوسیدونکو صفت الله د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عمومي سړک ترڅنګ د سیمې اوسیدونکو تر اوسه د ژوند له اساسي خدماتو بې برخې دي.
موږ د غزاب ولسوالی لوستوند میلاد چې ډېر لارې درد هغه سیلاب خراب کړی ده. زموږ په غزاب ولسوالۍ کې درې ولي دي. دغه ولي شاید آیتان هم راغلي دي در نظر به یې ښه دي. موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولي را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي. ملت مې در بدره دی. ټول خارج ته روان دي. ټول ایران ته روان دي. د غزاب ولسوالۍ دی کور نسته چې درې څلورې په ایران کې نه وي. ایران ته روانې په څه سیټ روانې کار او شغل نسته دلته شوی.
د چارچینو ولسوالۍ قومي مشر محمد کریم وایي په دې ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکو د ژوند لګړو اسانتیاو څخه به برخې دي. دی وایي د روغتیایي مرکزونو شونځي او د لوی لارو خرابوالی د مخابراتي شبکو نشټوالی او د غشان د برېښنا نشټون هغه څه دي چې دی اور څخه به برخې دي او یا هم یې فعالیت په نشټي حساب دي.
تنجلرو سړکان می ډیر خراب دي او مکتب نه لرو. ډیر طریقې مې ډیرې سره خرابې دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلک به خبر شوي. موټر چپه سلو شهیدان موږ خپل د اکا زوی شهید سلو. نور زخمیان سلو زخمیان اوس په کابل کې پراته دي جوړ شوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي. شاید چې ته خپل هم کتلی شې. په دولت سره دغه ده چې زموږ سړکان یې را جوړ کړي. زموږ مکتبونه یې را فعاله کړي. بس چې دا سړکان موږ ته را جوړ کړي موږ ډېر ځینې خوشحاله.
د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو هم ګیلمن دی وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې له پامه غورځول شوي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. نه نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا له ازادي راډیو. د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رایټس واچ د جنوبي اسیا د څنګه مرستيالې پاتریشا ګاسمن په خپل راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونه کې ویل سی وی چې هلته د کوکنارو د کروندو د وی جړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکو د طالبانو په ډز وټاپین سی وی. د راپورونو لمخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یو کلی کې داسې مهال اوس و چې طالبانو د کوکنارو کروندې وی جړولې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د هیواد د سندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د پاکستان په کراچۍ کې پرله پسې ګرمیو له 500 ډیر کسان مړه کړي. د کراچۍ د پولیسو ویاندې سمیه سعید وایي چې دا کسان په تیرې یوه میاشت کې د تودوشې له پایله جل وهلي. د تودوشې د دې څپې په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو او د ژغورونکو ډلو په وینا روغتونونه له ناروغانو او سړې خونې له مړیو ډکې سوې دي. د برېټانیا خلک نن په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر ستارمر به په دغو انتخاباتو کې بریالی سي او په دې توګه به د ریشي سوناک د محافظه کار ګوند 14 کلنه لانجمنه واکمني پای ته ورسیږي. کرملین نن ویل چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به د جولای پر 3 او 9 روسیې ته سفر وکړي او ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل تیر میاشت روسی چارواکو ورکړی او خو دقیق نیټه یې نه و شولې. ترکی چارواکی وایي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپا د فوټبال جام د سیالیو په لړ کې د ترکیې او هالند ترمنځ د نیمه پیلو بلیدو ته برلین ته ولاړ سي. دا پریکړه وروسته له هغې وسوه چې د یو ترک لوبغاړي لانجمن حرکت د ترکیې او کوربه جرمني ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه جوړه کړه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړي دي. اکثره خوونکو ل خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسوي غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي. پر نور مسلو هم پیغامونه لرو. د خبرونه دوهمه نیمایي یا د خبرونه د پای برخه د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوی. خورازی پایل د خوونکو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زچما خان هم در زابل ولایت د مرکز قلات غار اوسیدونکم. واکن هم چې خوونکو هغه څه دی چې یو معشوم تر فاچهی پورې رسوي، معنا یعنی داسې روزي لکه یو لښته یو تاک ته یو نیات چې څنګه روزنه ورکي هغه رقم روزل کېږي. نو ښوونکی ډېر بهترین او ډېر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ ښوون د ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډېر څه یعنی داسې ناسته ولاړه سره ولرو. او پاتې مشران ځوانان سپین ږیري علما له غو څخه مو دغه هیله ورزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډیره پاملرنه وکړي. زه به یوه جالبه خاطره در سره شریکه کړم. د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یوې ساحې څخه چې دی مکتب ته راتلی، الله کنته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده، یعنی د پښو تګ شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به کوي. نو د ماش په څولو هغه موږ ته تر ټولو بهتره معلومه چې ماش داسې دی کم اندازه و چې دغه د خوراکي توکي له رسدګۍ نه وستر کول نو څه معنا نور. نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل ما له استاذه ولې ښار کې یو سره یو ځای نه پیدا کوي چې په ښار کې واوسېږي، مثلا دلته یې فکرې ونیسه. ده وویل په دا جواب کې ولارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کریه چې وه هغه کوم هغه چې وه ورکړې وای ما به بیا دلې سره یو کور فامیل او ژوند زندګي پاله کړې وله.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. سمی الله ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر واچو. ما د خپل منطقې له حالو وایم. د ښوونکو اکثره ژوند څه دی د ډېرې بعضي مشکلات لري. دا مشکلات کورنی مشکلات دي، مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي، بعضې مشکلات لري، هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني. او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یا د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري، یا مثلا د خانی لري یا دکانداري لري، د هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې. خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنها همدغو معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړي، نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه کوو یا څه ټیټ وي، ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي. اکثر معلمان داسې معلیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخته بیایي، یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي. او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده، په دې چې وضعیت ګډوډ دی، شاګردان اکثره نه راځي، اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان. نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو، محمد شیخ زاهد له هلمند نوزاد څخه. زما له نظره خو ښوونکو ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي، د په جهاني سوې باندې نظر نه دی ورته سوی، سره کوم چې لایق او مناسب ده چې ښوونکو ته وسی هغه په جهاني سوې هم نه ده سوی. سید یبه په نور نړۍ کې به خو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا د توجه ورته کم ده. او خصوصا چې راځو افغانستان ته، افغانستان کې خو به خیر ښوونکو
خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسیدو ځای یا د اعتبار ورکول د بیخي کم همته دی. حتی اوسنی عصر کې که اوس وګورو اوس وخت کې افغانستان کې چې دی بیا ښوونکی چې دی مثلا پوهنتون استادان لاړه بهر ملکو ته ووتله داخل شلې وړ کسان وي هغه بیکاره دی نو چې دی هغو ته دندې نه ورکول کیږي په واسطه او سر په خلاصو په بله لار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کیږي پوهنتونونو کې ګمارل کیږي جعلي اسناد ورته جوړوي دا غټه ستونزه ده. داسې نه چې په هر ښوونکي کې د معلم د استاز یعنې د تاثیر سته بلکې ټوله بشریت ته د معلم خیر رسیږي چې خیر کار کیږي هغه یو مسلک زده کیږي او تخنیک زده کیږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندي شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دی دغه کې موږ باید ډېره توجه وکړو د بشریت پر مکتب ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته اوسنی عصر کې اعتبار اوس ورکول کیږي دا کم دی په ځینو هیوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتی خان قیام یم له کندهاره. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې لی او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمند شخص دی. معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کیږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه شو ستایلی. معلم که چیرې د هیواد د ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس رسم ته ننوځي نو دی یو هیواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هیواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او لس ویښ ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هیواد راپاروي خپل هیواد په ګټو باندې خپل هیوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځي نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړئ. واقعا نوم هم دغسې ده ځکه موږ وینو هغه هیوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هیوادونه شاته پاتې دي او هغه هیوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د شکر ادا کړی دی نو هغه هیوادونه مخته تللي دي هغه هیوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوس ښه ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو له جهې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش کم دی د 12 کسانو دپاره تقریبا 6000 افغانۍ یا د لیسانس دپاره 9000 افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او 15-16 کاله چې دا خوري وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړی خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نورې داسې پزول خبرو د ذهن صفا کول نه لرې ساتل د زده کوونکي ذهن خوشحاله ساتل دا د دې لپاره یوه انرژي ده. او دایمه خبره دا ده چې زده کوونکي ته باید مور او پلار هر نمونه ذمهواري برابره کړي چې دا کولی شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي په ډاډه زړه یو څه واخلي او خپله زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویما مسله دا ده د کوونکو باندې چې هغه څنګه کول شي ځان تکړه کې هغه دی مکتب نه بعد د مطالعه کول دي او د مور پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې لږې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره د هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت د ته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي. نو دا په زده کوونکي ډېر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غراند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغراند ولسوالۍ خدیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی. نو موږ غواړو چې موږ ته نوې خدیر راشي او یا دغه خدیر سم کار وکړي. سرکان خراب دی، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خراب دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا څنګه هلمند چې له خاص له تریاکو څخه دی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي. نو هغه ولایتونه دا د ټولو خپله زراعت خپل کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرل. نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه د غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي هغه نو ځان ته خبره ده. او دونه خواره او دونه زره یو لکه دوی چې کوي بلا به نو هیچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي. نو دا دیرس ولایتو بیا څه کوي؟ ها، دا دیرس هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کوي او دوی استفاده ځینې کوي. نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي، دا خو بیا ځان ته خبر ده. بې له تریاکو کوم شی چې حرام دی هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته، او دوی محتاج دي دا خو نو کار نه ده. سلامونه، الله دې وکړي چې دا موږ پیغام تاسو نشي
اوریدونکو. دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوې په هغو سپارښتنو باندې عمل وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد رادیو محترم اوریدونکو کارکونکو کامکارانو سلامونه ومنې، په خاص توګه طاهر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نهسته. نو کدار جازروي یا د خپل زما غاوري یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان د سیمې شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8، یعنی 0 0 1 2 8 1 9 همدارنګه 0 0 6
302-08. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمودي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیا الحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0-98-99-1522. شمیره یو یو وایم، 0-8-9-0-9-5-3-2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو پر روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووږي، 0-1-9-4-0-1-9-3-0. اخیر تنه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر یاست. موږ ونجوال د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک د یاد څو ورځې کې چې ورک د تیس که هر مسلمان پیدا کړی وي. ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو، 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحاد تلم د هلمند ولایت څخه روجان از میږي عزیز دي. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دي. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل از موږ غاوري. نو د مهرباني د طریقه دي په دغه د واتساپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کیدای شي چې مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چر ځای مثال د خبرې زموږ د عزیز پاره معلومات لري. په دغه شمیره دي زموږ سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دي. زموږ د واتساپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتساپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیرې باندې د واتساپ د طریقه زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه می کې هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او د زړه له همدردۍ دی بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 5 5. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسه شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. شماره ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 دری فیریش پگ دو فیری فینز سلور صفر بل نمبر دے صفر و و ات نہ صفر دری نہ صفر سلور رسیش مارا بغان دے صفر و دو فیری صفر نہ دو فیری سلور نہ سلور یو پدی ہے لچے پیغام میں نشر کیا ہو پا بیائے بیائے نشر کی آزادی رڈیو دی وی تل دی وی دیر من خوختنا و دلہ فمان
السلام علیکم ز ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان د خاندي د امان خبرې کوم زما یو لتروریز یو رکدی په نامه د دوه نیمیږي د مشر لور نیمه لال محمد نیمیږي د 15 شل کال کیږي چې ورکدی نو کوټه مشرور لال محمد کورنن ډیر په سخت پریشانی کې دي چې د دوه بیانون یا صبر سی خود د دوی سپته نه وي دي کله براسی نو کار چاته معلومات ستا مشتدی خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووی نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووی او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله و سلام احترام
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر باندې درته تکرار کوم 0 5 3 6 3 4 4 خدای په امان
بله سلام علیکم ورسلام سلام علیکم تاسو ته ورکول ورسلام په وخت په خیر الحمدلله مانه ملغمان څخه نو زه یو تر دې چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نظر کې شوې ده چې په سلام وي څو کالې تر وکړې په تاسو باندې کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځنګ وایي چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وته د سختې په مان
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلي تر اوسه معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 3 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 9
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړې او په ازادۍ راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم د داسې د ودی شو اته دې شو کلو به یې په عمر کې میا نه قده سړای د برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ د خاصې د کور نه خپه شوې تللای د څلور پنځه کال کېږي چې بخینه درک شوې ده نو که هر څه د پدغه بارکه معلومات یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو ته پدغه شماره زنګ وکړې زمونږ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سلیرې سات اخلاص ان شاء الله چې په خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي پدغه شماره 0 5 4 5 3 یعنی 0 1 1 1 4 1 5 و سپر دری بلا اتصالا شماره دا غم در توانی چه ساده شماره دا سپر اتاویا و سوی اولس شپاک شپیت نه زلوی یعنی سپر و ات و یو بیا یو بیا شپاگ بیا شپاگ سالور نه پا دیهی لین چیز ما پیام خپور شی باقی خپر گرام او خورد
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريد سيال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای